از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادی رادیو اوریده، ازادی رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر وو بجو دوام کوي. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. په حقیقت د پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل سره د ترسره شوو انتخاباتو په اړه غږېدلی یو. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار حمید هارون عثمان جوړ کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرې کوه ازر کې انشاء الله موږ ځګونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درویش کلن محمد اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. د چې په پخو معلول دی د کونړ ولایت د هغه مخکښو زده کوونکو له جملې څخه دی چې د ښوونځي له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځي عمومي اول نمره پاتې شوی، او کله چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې نو د کونړ ولایت په سطحه یې لوړې نمرې ګټلې دي. محمد اسماعیل د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل دی، خو هغه څه چې دی مایوسه کړی هغه په بهر کې د زده کړې د بورس د نه اخیستو مسئله ده.
زه محمد اسماعیل مل کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه خبرې کوم چې په کانکور کې مې درې سوه شل نمرې وړلې، حقوقو پوهنځي ننګرهار ته معرفي کړې.
نو اوس څه غواړئ تاسو؟
دواړو خپو باندې زه معیوب یم، په سایکل کې ګرځم.
څو کلن یې؟
زه دریش کلن. زه دا غواړم چې کوم لیست د وزارت د سایډ لخوا اعلان شوی دی، وزارت تحصیلاتي دی کنه، په هغې کې ورکړی دی چې 5% معیوبین او 5% کوچان. معیوبینو کې باید هغه معیوبین را معرفي شي چې د ولایت په سطحه یې جیګه نمره وړي، بې امتحانه برسونو کې، دولتي برسونو کې. دلته چې کله ما دغه وکتلی سایډ کې داسې لیکلی و، کله چې ما ریاست ته مراجعه وکړه، خپل کارمور اجتماعي ریاست ته د معیوبینو مراجعه وکړه، هغه یې وویلې چې تاسو نه موږ انګلیسي امتحان اخلو. ما ورته چې دا خبره تاسې کوئ که د کارمور اجتماعي وزارت یې کوي، چې موږ د کارمور اجتماعي وزارت نه دا اطلاع راغله چې تاسې هغه معیوبین موږ ته معرفي کړي چې په انګلیسي پوهېږي. او حال دا چې دا خبره د کانکور د لارې څرخي، یو دوی د انګلیسي امتحان رامخې ته کړی دی، هغه نفر چې روغ دي هغې چې معرفي کېږي هغې نه د انګلیسي امتحان نه اخیستل کېږي او معیوبینو نه اخیستل کېږي. ما چې دا څنګه چل دی، دا کومه خبره ده؟ ولاکه پوهېږم.
تاسو د لوړو زده کړو وزارت ته مراجعه کړې؟
زه خپله د ولایت په سطحه درېمه نمره په کانکور کې راغلی یم،
د کونړ ولایت په سطحه.
د کونړ ولایت په سطحه هلته چې ما مراجعه وکړه چې ما زما برسونه د روغو نفرو کې زه ولې نیمه ورکړی، ویلې چې تا مانې دولت مصرف شوی دی، هغه دا مانا چې تاسې هلته مالګۍ پانځې او زه ډېر کال بې نتیجې وم په 268 نمرو باندې، بیا یو مالګۍ پانځې جوړ کړی هلته کابل پوهنتون کې د هلکان ته څه درسونه ویلي، بعد د هغې نه یو خصوصي امتحان د کانکور دغه هلکان نه واخېست، نو هغې لارې زه را معرفي شوی وم.
اوس غواړي چې بورس واخلي او بهر کې د لوړې زده کړې وکړي؟
او ځکه عقد لکه دا کومه اطلاع چې وزارت سایډ ورکړل د همداسې دا د حق یې ورکړی دی محصلین ته.
او که تا دا غوښتنه ونه منل شي نو ته څه وایې؟
زه دا وایم کنه چې د معیوبینو ته ولې نظر
درس ته بعد درس ته بعد دوام ورکړي که څنګه؟
ولا به داسې ناهیلی غوندې یم، ځکه زه ډېر په عذاب شوم او په دغه دغه کې ما په دې واورو کې دا کابل کې ما لا شپې وکړې، دغه مادګي مې تعقیب کړله، بیا مې امتحان ورکړه، اوس چې دغه کوم پونجي ته چې زما ریفي شوی یم، دا خو څه کوې دغه بورس کې چې زما حق ته په دې کې مې دې ورکړي که نه؟
او که ونشي څنګه؟
کومونیشي نه خپل درس ته به ادامه ورکړم، خو په ناهیلي ژوند باندې کومه امید او کوم دغه تصمیم چې ما درلوده هغه ترسره نه شوه.
موږ د محمد اسماعیل ستونزه د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو د وزارت له مرستیالې سره پایکان سره طرح کړه. یو تن د اسماعیل په نامه د کونړ ولایت نه وایي چې دوی په کانکور کې 300 نمرې وړي د تیر کال په کانکور ازموینه کې، او د ننګرهار د حقوقو پوهنځي ته کامیاب شوی دی. د معلولینو هغه فیصدي چې د بورسونو دپاره د لوړو زده کړو وزارت تاسو ته رالیږلی، همداسې یو فیصدي دوی ته ټاکل شوی، په هغې کې دوی په هغه ازموینه کې نه ده کامیاب شوی او معیار انګلیسي ژبه ګڼل شوی ده. دا موضوع څنګه دی؟
اندزی پاک زه وای لشم چې دوه قسمه د اسکالرشپونه شته دلته. یو خدا دې چې هغه دولتونه چې افغانستان ته کومک کوي هغه مونږ ته اسکالرشپ ورکوي، خود دوی معیارونه تعیین دی. او تر مخکې هغه معیار لیګل دی او تعیین دی. د دوی معیار شاید هم یو ژبه وایي چې باید انګلیسي ژبه باید زده کړي. خو دوهم قسم دغه اسکالرشپ دا دی چې افغانستان دولت دا ورکوي، د رئیس جمهور د فن ده ورکوي. خو په دې مونږ کولای شي د زده کړو لوړ وزارت کولای شي چې دوی ته دغه باید یو کورس د ژبه دپاره باید ونیسي دلته او یا بهر ته چې دوی باید ژبه زده کړي بیا په شامل شي.
دا داسې یوه سپارښتنه تاسو د لوړو زده کړو وزارت یا تحصیلات عالي وزارت ته تاسو کولی شئ چې دوی د ژبې کورس دوی ته ونیسي یا دا د هغوی په پروسیجر کې شامل دی؟
ولې نه، مونږ خو دلته دوی کولی شي یو عریضه به ولیکي مونږ ته، او مونږ دلته قانون لرو د معلولینو دپاره. دوی کولی شي چې دلته خپل مشکلات ولیکي، مونږ دادخواهي کوو د قانون په اساس رسما معرفي کوو چې لولو زده کړو وزارت باید دوی ته مرسته وکړي او د خپل معیارو په اساس اسکالرشپونو ته ور ولیږي.
هو دوی کله تاسو ته مراجعه وکړي؟
هر کله چې دلته به راشي مونږ په دواړه سترګو.
او کور ودان. د محمد اسماعیل د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو د وزارت وایاند محمد عظیم نوربخش هم څرګندونه کړي. پام وکړئ دغه مرکې ته. دا مسله څنګه ده چې دغه کس وایي چې ما ازموینه هم ورکړې ده ولې انګلیسي هلته معیار ګڼل شوی ده، انګلیسي ژبه دا کامیاب یا بریالی نه ده ګڼل شوی، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تشکر تاسو نه. یو خدا ده چې د لوړو زده کړو وزارت په ټولو برخو کې ټول اجراءات چې کوي د تقنینی اسنادو په اساس باندې د لکه لوحی مقررات او طرز العملونه چې موجود دي. یو دا خبره ده چې هغه زموږ محصل یعنی کامیاب شوی دی، د خپل یعنی خبرې دي چې هغه خپل تحلیل لري او دل دی چې خپل فکر وکړي چې دلته کوم اجراءات یعنی موجود وسیږي په لوړو زده کړو وزارت کې. په هغه اساس باندې موږ هر کال کې یعنی هم محصلین په کانکور کې نیسو، هم بورسیو ته معرفي کوو، هم پوهنتونونو ته. دا ټول هغه مسایل دي چې د اکاډمیکي له لحاظه موږ اسناد ورته موجود دي. مهمه خبره دا ده دا ځوان چې اوس کامیاب شوی دی یعنی د حقوقو د پوهنځي ته د ننګرهار په ولایت کې، یعنی دا ډیره ښه خبره ده چې دا اوس موفق شوی دی. اما دا چې معلول ده د غوښتنه دا چې دغه چې دغه غواړي چې یعنی بهرني وادون ته لاړ شي او خپل عالي تحصیلات مخکې شي، موږ خپل دلته یو طرز العمل موجود ده چې دغه طرز العمل په اساس باندې یعنی له هر ولایت څخه موږ دیرش دیرش کسه یوازې د کابل نه یعنی فیصدی دیرش فیصده یعنی شپیته فیصده کیږي چې شپیته کسه باید معرفي شي او بهرني وادونو ته لاړ شي. بل دا چې موږ یو سهمیه کوچیانو ته ورکړې ده چې هغه سهمیه یعنی دیرش کسه دی یعنی دیرش فیصده. په زمن کې د څو کال کیږي چې هم د معلولینو او د شهدا او د ورثو له طرفه یعنی دغه ته هم او فیصده سهمیه ورته ورکول شوې ده، یعنی فیصدی ورته ورکول شوې ده. په دې اساس چې دا طرز العمل د کابینې له طرفه تصویب شوې ده او موږ اجراءات کوو، نو هر موضوع چې د هغوی لري کولای شي چې د شهدا او معلولینو او د کار عمر اجتماعي د وزارت له طرفه د هغوی معرفي سي، موږ ورته کوم یعنی کوم دلته یعنی خان موجود نه ده.
او نور بخښې وبخښې وبخښې ډېر وبخښې تاسو خبره قطع کوم، موږ د کار او ټولنیز چارو د وزارت د شهدا او معلولینو له مرستیالې یا موینې میرمن سره پایکان سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې دوی موږ ته عریضه راوړي، موږ به دوی راجې کو د لوړو زده کړو وزارت ته. نو تاسو به وروسته تر دې د دوی په برخه کې څه اجراءات وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت دغه طرز العمل چې موجود ده دا تصویب شوی ده د کابینې له طرفه. دلته یو عالي کمیسیون موجود ده د توزیع د بورسونو په حق له چې د ولسي جرګې نمایندګان، د مشرانو جرګې او د اقتصاد د وزارت، د کار عمر اجتماعي وزارت، د معرف د وزارت، همچنان د عالي تحصیلاتو او د اصلاحات اداري نمایندګان په دغه کمیسیون کې شامل دي. هغوی خپله تصمیم نیسي، یعنی کله چې دا عریضه راجع کیږي طبعا موږ ټول اجراءات هم د طرز العمل په اساس باندې ده. موږ یو بورس باندې ویلې تر 1500 بورسونه چې لیسانس وسیږي مثلا یا ماستري په برخه کې موجود وسیږي. موږ کولای شو دغه طرزالعمل په اساس او دغه عالی کمیسیون د توزیع د بورسونو په هکله چې دلته نمایندگان موجود دي موږ اجرات کوو.
دوی وایي چې ازموینه هم ورکړې ده په دې برخه کې او دلته معیار انګلیسي ژبه ګڼل شوې وه او دوه کسه چې جوړ و او هغوی انګلیسي ژبه زده نه وه دوی کامیابه شو بهرنیو بورسونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې معیار دی کې انګلیسي ژبه ګڼل شوې؟ خو په بهرنیو هیوادونو کې ښایي چې څو میاشتې به دوی ته ژبه ور وښودل شي، نو ولې تاسو اتمی ده؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دغسې کلیئر یعنی صاف موضوع نه ده. دا چیرې امتحانې ورکړی دی او په دې برخه کې یعنی موږ په طرزالعمل په اساس باندې
امتحان مو ورکړی و
چیرې
په ننګرهار کې. په هر صورت که موږ دوی تاسو ته راولېږو، تاسو به څه ژمنه کوئ دوی سره چې چون یو خپله وایي
اجراءات زموږ ټول اجراءات د طرزالعمل په اساس باندې ده او موږ مو اجراءات کوو. دا چې دی چیرې امتحان ورکړی دی موږ له دغه امتحان خبر نه یو او زموږ پوهنتونونه چې دي ټول اجراءات د طرزالعمل په اساس باندې ده او موږ اوچتې نمرې یعنی هغه اوچتې نمرې چې په طرزالعمل په اساس باندې ده هر ولایت اوسېږي موږ یعنی جذبوي داسې یعنی معرفي کوو دولتي بورسونو ته. کله چې دغه موضوع یعنی هغه پوهنتون کې ګروپي موضوع اوسېږي طبعا هغه کاندید یا شرایط په اساس باندې موږ هغه یو بهرني وادون ته استو. داسې نه کوو چې هغه شرایط په نظر کې ونه نیسو یو کاندید چې انګلیسي ژبه یعنی زده نه وي یا نور مراحل چې دغه شرایط په اساس باندې آماده نه وي. زه فکر کوم چې دا هغه خلاف ده هم هغه د هیوادونو د بورسونو په ورکولو کې یعنی موجود وي. نو که دولتي بورسونو په حق نه ده هغه دلته یعنی طرزالعمل موجود ده موږ په هماغه اساس باندې مخکې.
خلا نور بخش صاحب د سې داګانم کیږي وای چې د لوړو زده کړو د وزارت په بورسونو کې واسطې ډېر په پام کې نیول کیږي. د دولتي چارواکو د مقاماتو د زورواکو اولادونه به هر تزي یعنی دا مسله څومره واقعیت لري؟
اصلا زه فکر کوم چې دغه تعداد کسان چې دا انتقادونه کوي بل دي نه چې دغه د اصل موضوع نه یعنی پوشی او راشی لنزدې نه دغه موضوعات وګوري. فکر کوم چې دا اقدامندانه شخصي مسائل دي چې دغوی مطرح کوي او هغه فقط او فقط دلته زموږ ټول اجراءات د اصولو په اساس باندې ده. صرف هغه کسان غواړي چې دغه تورونه ولګوي او دغه اساس بنیاد نه لري.
او تاسو به دوی سره همکاري وکړئ که دوی تاسو ته مراجعه وکړي؟
طبعا زموږ مسائل چې په دغه برخه کې ده لکه چې په کانکور کې تاسو وګورئ کله چې یو معلول زموږ یعنی درې سوه او شل نمرې اخلي او کامیابیږي یو ښه پوهنځي ته یعنی د حقوقو او علومو سیاسي پوهنځي ته، طبعا زموږ شفافیت ښیي چې دغه معلول درسې ویلی دی او هلته حقوق کامیاب شوی ده. په نورو برخو کې هم زموږ اجراءات د اصولو په اساس ده، مقرراتو، لوایح او طرزالعملونه دي. طبعا د هغوی سره همکاري کیږي او په دې برخه کې موږ ورته یعنی آمادګي لرو چې ځوانانو ته او ټول هغه محصلینو ته چې عالي زده کړو لپاره یعنی هڅه کوي موږ ورسره آماده یو. زموږ دروازه ورباندې خلاصه ده.
کور ودان نوربخش صاحب ورځم په خیر. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-822.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام مو دویم پړاو انتخاباتو اړوند مسایلو ته ځانګړی کړی چې تیره شنبه ورځ تر سره شول. د پروګرام میلمه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل دی. امرخیل صاحب ډیره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
تاسو نه هم مننه
کور آباد. امرخیل صاحب دویم پړاو انتخابات څنګه تر سره شول؟ کومه تمه او توقع چې تاسو درلوده له دې انتخاباتو نه هغه څه ترلاسه شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شپاړسم د حمل د ټاکنو نه وروسته کله چې ټاکنې دویم دور ته لاړې خپل محل ویش اعلان کړ او په څلورسم د جوزه باندې دویم دور ټاکنې ترسره کړې. ډېر ښه تدابیر ورته نیولې وو، هم لوجستیکي وو هم تخنیکي. او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یوې میاشتې لپاره خپل د آګاهیامه پروګرام مخته یووړ. ښه هماهنګي د ټاکنو خپلواک کمیسونو د کاندي صاحبانو ترمنځ، همدارنګه بهتره هماهنګي د مدني ټولنو او د ټاکنو خپلواک کمیسون ترمنځ او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په جام کې ټولو په یو قوت باندې د ټاکنو ته کار وکړ. څلور سم د جوزا ټاکنو ته چې خوشبختانه تر سره سي موافق شوه.
داسې دا موجود دي امر خیل سب چې په دې انتخاباتو کې هم د لومړي پړاو په څیر درغلي وشولي او تر ډېره هم په درغلیو کې د انتخاباتو کارکونکو کې دخیل وو.
من د جنگ او د نامنې په حالت کې ټاکنې تر سره کوو، د کې به هیڅ شک شبهه نه وي چې په ځینو مواردو کې به درغلي سي وي، په ځینو محلاتو مراکزو کې. اما عمومي شکل باندې کې وګورو ډېرې ښې ټاکنې وي، هم ګډون پر لوړه سطحه وو او هم همدارنګه تدابیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ښه شکل باندې نیولي وو، هم ولس تعهد له ربدل ووتل او ټاکنو کې برخه واخیسته، او بل د دوو کاندیدانو ترمنځ دغه مقابله یا ټاکنیز مبارزه وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رای پاڼه چې چاپ کړې وه ډېره وړه وه، او همدارنګه رای دهنده او مخکې د مخکې خپل تصمیم نیول او چې چا ته رای ورکړي.
دا درغلی څه شوي په دې ستاسو چلند د دې وړاندې شوي؟
موږ تعهد دې لرو کومو مراکز او محلاتو کې چې درغلی شوي ده، که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارمن له طرفه شوي، که د کاندید له طرفه شوي، که د امنیتي ارګانونو له طرفه شوي، که د زوردارانو له طرفه شوي، تعهد دې لرو دې پاکول به کوو. بیا هم یادوري کوم، تاکید پرې کوم چې د درغلیو نه موږ انکار نه کوو، اما د مقایسه د اول دور ټاکنو نه دویم دور ټاکنې موافقه وي، بهتره وي، سرتاسري وي، ښې وي او ښه تدابیر نیول سي.
بله، ټیفا یا د افغانستان د آزاد انتخاباتو د بنسټ په نوم یو څارونکي ارګان د انتخاباتو څخه څارنه کوي. دوی ویل چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د انتخاباتو هغه کارکوونکي هم موجود وو چې په لومړي پړاو کې په درغلیو تورن شوي وو.
زه مطلق هغه ردوم د ټیفا دغه راپورت، او فکر کوم دا یو 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 مبالغانه شکل باندې خبرې کړي. یو خدای را چې دوی له کوم ځینه پوه شو چې هغه کارمه موږ دوباره ګمارلی، ځکه لیست ورسره نه نه لیست یې ورسره نه و. اول دوی به موږ نه لیست غوښتلی وای، مقایسه کړې وه چې واقعا دغه کارمن په دې ځای کې شته ده که نهشته ده. او بل دویم دا ده چې یوازې ټیفا په دې مملکت کې نه ده، لسګونو نورې مدني ټولنې
کسان چې په درغلۍ باندې تورن وو هغه ټول په دویم پړاو
پړاو کې موجود نه وو. 5,300 کارمندان وو، هغه موږ له دندو نه ګوښه کړي وو، دوباره مو ونه ګمارل. د دوی په ځای باندې نور کارمندان وګمارل چې هغوی ته ښه روزنه ورکړل.
په دویم پړاو انتخاباتو کې څه باندې 5,000 نوي کسان ګمارل شوي وو،
څه باندې نه، بلکې ځینې په خپله حاضر نه سو، او ځینې نور کارمندان هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درغلۍ نه بغیر چې ضعف یې درلودل خپله وظیفه یې په ښه شکل نه وه سرته رسولې، هغوی هم منفک کړه او په ځای باندې نور کارمندان وګمارل شو.
بله، د انتخاباتو په ورځ باندې د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل چې د انتخاباتو د ګډونوالو شمېر څه باندې 2,000,000 وو، اما دلته د ځینو کاندیدانو له عکس العمل سره مخ شو او ویل چې دا شمېر ګډون کوونکي نه وو، ګډون کوونکي کم وو. تاسو مخکې ویل چې د تېر ځل په پرتله ګډون کوونکي شمېر زیات وو، تاسو ارقام درلودل او دغه انتقادونه چې شوي چې د ګډون کوونکي شمېر کم وو، څه وایي دوی ته؟
مونږ یو ځانګړی میکانیزم لرو. مونږ کله چې د 14 د حمل ټاکنې وکړي هم د ورځې په اخر کې مونږ خپل اعمار او ارقام وړاندې کړو، هلته هیڅ انتقاد په موږ باندې ونه سو، ځکه موږ په حدود د 2,000,000 ویلې او نتیجه مو هم په حدود د 2,000,000 بالاخره اعلان سو، ځکه یو میکانیزم ده. او میکانیزم غواړم چې تشریح موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون عموما هغه مراکز او محلاتو کې د ورځې په اخر کې خپل راپور ترلاسه کوو، عمومي او تخمین ته غواړو، خپل د ساحې مسؤولینو څخه هغوی ولایتو ته دا راپور ورکوي، ولایتي دفاتر مرکز ته دا راپور ورکوي. دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم تخمین چې کړی د 2,000,000 نه زیات ده، یعنی 2,000,000 نه زیات یا اندازه به بیروس دقیق مالی بگی
امر خیر سی به انتخابات ترسر شد
همه اغا میکانیزم نه استفاده سید کمچه پا اول دور
انتخابات ترسر شد اوز مولس دیت منتظر دی چه چه وقت با درای شمیرن بحیر پیلیگی؟ تاس با درای شمیرن بحیر چه وقت پیلوی؟
منگ عملا دی جنبندی دی نتایج و پیل کرده اوز جریان لری او پرونم شروع کرده، سرعت بانی روانه ده، رسمان شروع سوا، او امیدواره شو شدیر زر بزرفت دی چلور رزو که قسمی نتایج یو څه اعلان کړو، د هغې نه وروسته دویم قسمي او همدارنګه به ابتدایي نتایج اعلان کړو، به نهایي نتایج په چې هغه تاریخ چې تاسو یادوري کړو په هماغه تاریخ باندې.
قسمي نتایج څه وخت اعلانیږي؟
قسمي نتایج موږ پلان لرو چې په ظرف د 3-4 ورځو کې راتلونکي اونۍ په وایلو کې موږ قسمي نتایج اعلان.
بله، دغه د رایو شمېرنې بهیر څنګه مخته ځي؟ هغه رایې چې په ولایتو کې لوېدلې هغه ما په مراکزو کې شمارل شوي، او که بیا تاسو دلته په ولایت کې په مرکز کې هم شمارئ؟
مونږ رای شمیرنه په هماغه د قانون په اساس باندې په محلاتو مراکزو کې کوو. دلته اوس یوه د جنبندي کوو، هغه د نتایجو فرمې چې مونږ محلاتو مراکزو ولایتو نه ترلاسه کړي دي هغه دلته جنبندي کوو، عمومي سیستم ته اچوو او دا سیستم یې مخته وړي. عملا تېره ورځ
مو رای نه شمیرئ، فقط جنبندي
د نتایجو ده. نور د رای شمیرنه په ولایتو کې مخته ځي او هغه تکمیل شوې ده. هغه په همغه ورځ باندې چې لیرستم د جوزا باندې 4 بجو نه وروسته عملا په محلاتو مراکزو کې پیسې وه، او په ظرف د یو نیم ساعت کې نهایي سو اوس د اکثرت ولایتو مواد مرکزي دفتر ته را رسېدلي دي. او 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 جنبندی باندې کار شروع ده
خپل رائے چیرته د رائے هم بیرته مرکز تر ځکه په ما ولایت کې پات کیږي
هغه په ولایتي ګودامونو کې موجوده رائے پانی اما د نتایج فرمی یو کاپی یو کاندید ته ورکول شوی ده هر محل مرکزی بلایبل کاندید سیب ته ورنمنده ته ورکول شوی ده او همدارنګ یو په صندوق کې پاتې ده
میدان وردګ نه وای بیرته رائے مرکز سره انتقال درینو د ملي اردو ځواکونو ولې تایرین کته را غورځوري دي نو د اندېښنې بې ځای دي ځکه چې رائے نه را انتقالېږي
نه رائے به صندوقونه د ولسوالۍ نه ولایتي دفاتر ته انتقالېږي هغه انتقالېږي کابل ته نه راځي هغه انتقالېږي او اما د نتایج فرمې هغه څلور کاپی دي چې دوه کاندي سیمانو ته وایو یو په صندوق کې یو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال
یعنی دغه راپور نه به ځای د سپې میدان وردګ کې له تیاری نه راځي
دا راپور اوسه پورې نه سو تایید ولای او او کچېره د تر اوسه پورې ماته د کوم راپور نه درلاسه
او کچېره له ولسوالۍ څخه رائے مرکز ته انتقالېږي او کله را باندې رائے حیف مایل کېږي یا په ماین باندې خدای مکلا موټر او زیار او بوتل ویږي تاثر خو مخکې مخکې نتایج څه په نتایج خو به څه اغېز
وکړي نه نتایج تاثیر په دینه کې چې دوړو کاندې صاحبانو سره هم فرمې موجود دي او د منګ ولایتي کارمندانو سره هم موجود دي چې مرکز ته انتقال
او په دې ورسره کې دا کومه لانجه چې ستاسو او امنیت کمانډان ترمنځ رامنځته شوله پر اسنوي کې هم ډیره توده موضوع ګرځېدلې ده د دې موضوع په اړه لږ وضاحت راکړئ دا موضوع څه هم تاسو سپینه کړئ مخکې اوس وایي چې د دې پېښې علت څه اورېدونکي په پوښ
مننه دا د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري چې ټول لس لاسرسی برابر کړي بدبختانه موږ په افغانستان کې دقیق احصایه نه لرو چې په هغې په اساس باندې خپل تدابیر ونیسو کوم ځای کې په ټاکنو کې یو دور کې یو برخه کې د افغانستان خلک ډېره برخه اخلي په ځینو بله ټاکنو کې په بل ځای کې موږ د ټاکنو په ورځ باندې په صدر سم د جوزا د کابل په ځینو برخو کې کمبود د اوراق سره مخامخ شو چې درلسم نه یوه همدارنګه ولسمه پنځلسمه یولسمه دولسمه عموما د دې هوتخیلو په سیمه کې هم شنن او یوستمه او سروبي ولسوالۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غټولو مناطقو ته د رسېږي په خاطر باندې خپل تدابیر ونیول او په هر ولایت کې موږ یو ولایتي دفتر لرو په کابل په شمول هم چې د کابل ولایتي دفتر موقعیت در لمان سرک باندې ده هغوی صلاحیت د دې درلودل د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت ورکړی چې کوم ځای کې اوراق کم سي خپل کارمندان نه راپور اخلي ټلیفون ورته کیږي هغوی راځي هغوی ته نوي اوراق ورکوي محلونه ورکوي صندوقونه ورکوي چې خلکو ته ښه لاسرسی برابر کړي د لسمې ناحیې نه چې کله چې تماس ونیول سو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر نظم اعلی مرکزي دفتر ځکه موږ په ټول ولایت کې دفاتر لرو هغوی ته رسیدګي وکړه عموما په ښار کې موږ اسکور ته ضرورت نه درلودل بې اسکور ته مو ولېږل څه کم ډېر صندوقه یا درس محله ولسمې ناحیې ته مو واته محله ولېږل سو پنځلسمې ته مو ولېږل سو یولسمې ته مو ولېږل سو اما کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ته د وستمې ناحیې نه تماس نیول کیږي یا د سروبینې نیول کیږي دوی خپل اوراق برابرۍ د سروبي په خاطر اسکور غواړي یا امنیت غواړي امنیت سره واده کوي چې تاسو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دروازې سره یا مرکزی دفتر دروازې سره ودرېږي منتظر اوسئ موږ سکور درکو نو په یو بجه باندې دوی اوراق لالیږلي وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځکه شرقي خواته ده نو دلته منتظر دي چې سکور ورته راسي اما یو ساعت انتظار نه وروسته چې سکور ورنه کړو ما ته په حاضرۍ دارونشه دا راپور راغی او ما نه غوښتنه وکړه خپل کارمندانو چې ته د پولیسو سره خبرې وکړي او تر څو دوی باندې فشار وارد کړي هدایت ورته ورکړي چې دا انتقال کړي یو بجه راغلی زه دوه بجې بیرون وروتم کله چې زه بیرون وروزم پولیس ته وایم چې هغوی انتقال کړي هغوی دا انتقال یې نه وایي چې موږ ته هدایت سوی ده چې دا انتقال نه کړي نو بالاخره دا موضوع وزارت ته رسیږي دې کې یو ساعت او شل دقیقې زه بیرون لمر ته منتظر پاتې کیږم ما نن نیم نه راځي او هغه هم هغه سنه
ما نن نیم نه مخکې په ساحه کې موجود
و موجود نه و نه موجود نه و
روسته را وغوښتل شو
ځکه حوزي قومندان راغی دی حوزي نه روسته قومندان امنی ځکه ما وزارت سره دوه درې تماس ونیول نو قومندان امنی تقریبا 15 باند درې بجو باندې راځي او د عجیب خبره خدای رازان سره کافی اندازه باندې ژورنالیستان هم راوستي ودي مختلف رسانه نه او په ظاهر باندې چې سند ما سره هم موجود ا کلیپ یا دوري کې چې بلې موږ مکلفیت لرو انتقال کو زه حاضر هم د انتقالوم او سند هم دار چې یو استمه نه ته د انتقال ک او د سروبي ما ممانعت وکړه د دریم نیمه نروسته ځکه مې هغه یو سات لار ده موږ دوه بجو باندې غوښتنه کړې و تر درې نیمه پورې انتقال چې سکور برابر نسو نو ما او یادوري وکړه چې اوس درې نیمه بجې باید انتقال نسی په لار کې کوم واقع و نسی موضوع باندې ځینې هي سو کله چې ما د دې باقی یو اته صندوق چې سروبي تتل اته صندوق ټول په شپږو کې چې زر کې 2400 ورقه راځي نه کوم میلیون نه ویل لس زره وي نه شل زره وي او غوښتنه مې وکړه چې بېرته اوراق دفتر ته داخل سي دوی ویل چې نه دا تحقیق لپاره موږ ګورو او بل قومندان نه مې ماته یادوري وکړه سي ما ځکه اسکورټ نه برابرول او ځکه دا تقلب ته ځي چا یادوري وکړه او ماته په 12 بجو یا 12 نیمه بجو باندې یو د ستادونو یادوري وکړه چې تقلب لپاره اوراق سي ایا ستاد کې یادوري کوي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره به تماس ونیسي تقلب په برخه شکایت او کمیسیون سره نه یو پولیسا دوهم دا د کامرخیل چیرې تقلب په ساحه کې کوي نو ولې مواد له خپل دفتر نه بیرون باسي خو په خپل مرکز کې دی او بل عملا د یو د رسنیو نه چې باید ځینو مخلم چې کابل نیوز وو هغه په دوه بجو باندې رسمان د دې هغه مظاهره چې په یوسته منه کې واغه لایف برودکاست کوله یا نشروله چې ما خپل باندې ما ورسره مرکم په دې وخت کې وکړه په سروبي کې هم د عالم جریان درلود 13 ورځ تاسو شاهد وی چې ازادي رادیو پروګرام نشر کړو چې حالت سروبي کې مظاهره و بل ورځ هم مظاهره و نو د هغه مورد چې فقط د خلکو د ذهن مشوش کول لپاره د قومندان نمنې او یو
توتیو څنګه درغلی تور پوری کده خو یو موضوع نه ده
نه خو اصلا دا یو توتیو د مرخیل پوړاند باندې دا یو توتیو د ټاکنو پروسې پوړاندې د حد نظر دلچسپی لري د لچ په کابل کې ټاکنی مشکل سره مواجه سي نه تنها په دې کې بلکې په ډیرو بناته خو د کابل کې د پولیس ته هدایت ورکړو په کارمندانې فشار وارد کړو کارمندانې ته سپکې سپورې کړې وي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا عمل دي غندي او دا یو 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 د سیو تصمیم د دوی و چې منګه توتیا غنو منګه د سیسا غنو او د دې وختن کې اوسو چې دا شخص باید مجازات سي او د سروبي د خلکو یو وسته نه نه باید معذرت وغواړي
له قانوني پلوه پولیس یا امنیه قمندان دا حق لري چې تاسو کوم ځای ته راي انتقال وي د هغو د انتقال مخاوني سي
قانون له هغه حق نه لري د قانون په اساس مکلفت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون امر اجرات وکړي ځکه من امر کوو او د دې په باید سپورټ یا د حمایت په شکل باندې د من ټول مراد صحیح شکل باندې مختوي سي او حمایت وکړي
تاسو د سیسمه پر جمهور ریاست ته هم غوښتل شي وي تر څو د همدې موضوع په اړه باندې سپیناوي وشي یا وضاحت ورکړي څه پریکړه په جمهور ریاست کې
کدي ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتل سبا وو او به شر جزئیات کمیسیون سره په دې موارد باندې اوسمره چې جریان کيم دا یو ټاکنیز موضوع ده د شکایت محترم کمیسیون واقعا باید تر رسیدګي وکړي بحث پر باندې وکي او خپل نتیجه اعلان
د جمهور ریاست کاندید عبدالله ویل چې ستاسو وظیفه باید ځندول شي
مطلق نه ځکه چې موږ ټاکنې لرو موږ څو پړاو کې غواړم دا وری وک موږ یو وخت کې وو وسنو ماندان درلودل یا سبت نام لپاره نو ولا سو دوستانو ونه توانېدل چې خپل شرایط پوره کړي هغوی دې لسنو وتل ورپسې په لیس کې چې ولس اشخاص پاتې وو هغوی په اول دور کې برخه واخیست اول دور کې ونه توانې بینان دو تراور سره دو نو به یو ری جمهور کی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل اداره ده یو قانون ده یو چوکاټ ده نسو دي چې وظیفه تعلق کولې سي او نه کوم جرمي موضوع درته ده
پرونه د پاشي بوت رسیدلی فقط تو پای کې دا وای چې خلکو ته څه وای خلکو رائے ورکړه تکلیفونه وګالل امنیتي ګواښونه وګالل څه داد ورکوي چې څومره به تاسو دوی لرای نه دفاع وکړي
وګوري څه منندوی مده ولسنه چې واقعا مو وتل رائے ورکړه پټاکونه کې برخه واخسته اوس مونږ اطمینان ورکو چې مونږ به په هیڅ یو چوکیدار د دوی اراو څخه دفاع کوو نو لست مطمئن اوسئ ان شاء الله حق به حق
کور ما وات زموږ د دې نه د حقیقت سره پروګرام هم درته پاتې ورسېد ل خپل ملما د انتخابات خپلواک کمیسیون د دار ال انشاء الله مشر ضیاء الحق مرخیل سیب څخه ډیره مننه
تاسو نه هم
ساعت 3